السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. هله دا چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني د غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړې. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو پوهنې دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړي. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندر مودی سره د اوکراین په اړه خبرې وکړې. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریځ ناهیلي شوې، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 23 نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل ماکرون او د ښي اړخې افراطي ګوند مشر مارین لوپین ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ماکرون د 28% تر 29% رایو او سیال یې د 23% او 23% هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 تنه نوماندان وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې نن ملي اسمبله دو کاندید صدر اعظمانو ته رایا ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
اوسنی حالت هر ډول تغیر و تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي، اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارځواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
دو منی مایی د ورکشو واجزانو د لټه پروګرام ته ځانګړی شوی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایا اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته، د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف ګوند غړي خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغه رایه چونې نو وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي، پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د یکشمې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره نوموالی دی، او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمان استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نوماندې پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی.
آج ہم سب یہاں پہ فتح جمہوریت منانے کے
لیے مقدلتے ڈیموکراسی دے بریا دے پار راغلی ہو عمران خان خلق سر دروغ جنی وادی وکڑے اوسی اورشتے دور راسی دلی اگو ویل چ تر اخر بجگڑا کوی نن بے اونے وینو ہا تختی دل
نظر نہیں آ رہا
آج تاثرات یہ ہیں کہ ہماری قوم
دوی خلق تا درینیم کال دروغ ویل ٹھول خلق کی دروغ در شاو ساتل نن شہباز شریف پی او بال دو وکٹ واخت پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد د رایګیری مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و هم اوریدل چې ټاکل شوی د پاکستان ملي اسمبلا نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واچوي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشي نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو بیا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندید کړی دی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارف سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې که د پاکستان سیاسي نظام ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید بریالی کیږي نو د افغانستان پر وضعیت به یې اغیز کوي.
په اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه موږ مجاهدینو پخوانی کوس طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وه، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې مخکې محکم او اوس هم محکمه طالبانو تقریبا له دې نه اخته، دا خو پټه خبره نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړې دي، کله چې تغییر راځي نوي رهبر راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل ستراتیژیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلور لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر دې چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان ساز کوي پاکستان پاکستان
مارش صاحب عمران خان خپله او د ګنور چارواکو ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅه پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
په عمومیت کې ټول مملکتونه ځانته یو پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي هم لري، د ګاون پاکټ د سیمې د نړۍ پاکټ هم د مدرنه پالیسي دی جوړ کړي، او هغه پالیسي چې جوړي پالیسي میکران یا پوه کارشناس کسان کې نه وي. د هند په وړاندې کوم پالیسي لري که د افغانستان پاکټ اقتصادي که چین سره او که غرب نړۍ سره که له عربو سره، دا تغیرات دی که نه راځي. کوم کس راځي، کومه پارتي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسیان کې غرض نه کوي. که غرض وي که دلته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره دا ټول د پوځیانو په لاس کښې، او د پاکستان پوځیانو داسې پوځیان دي لکه د نورو هېوادو خوځن لکه افغانستان سنه په پوځي مسایلو او توپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق پوه سیاست مداران دي او په سیاست کښې دي پیږي، اکثر پرزنت لندن ته انګلستان ته هم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دوی لري د افغانستان په هکله، په هغې کښې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي، کوم خاص تغییر نه کوي. په میتود کښې یو تغییر راځي چې په کوم ډول یې مخې ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نور باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې ښه خوا ته ولاړ شي، څه ګاونډ به شي، داسې امکان نه لري، ځکه د هغوی پالیسي هم داسې دوام درلوده، دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکېچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هېڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کښې سیاسي کړکېچونه ډېر دوام نه کوي چې هغه ملک خراب، هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کښې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کښې سره تصمیم هم نشي نیولی. پخوا وختو کښې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو لمایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي، هم افغانستان هم پاکستان هم نور هېوادونه د غربیانو د درېمې نړۍ د سترې نړۍ هېوادونه د دوی د کنټرول لاندې دي. تصمیم فیصله پرېکړه په رابطو کښې په اړیکو کښې هغوی جوړوي، هغوی ورته ورکوي. پنجابیان هوښیار دي چې په هغه لویه پالیسۍ کښې بحرانو کښې ګټې اخلي او د خپلو ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. دا د دوی هوښیارتوب ده چې تر اوسه پورې بریالي دي، نه په پاکستان کښې جګړه کېږي، پر تقریبا 260 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه ځانته تابع کړي پنجابیان، لکه پښتانه، بلوچ، سندیان، چې ځان ته کورولی نه شي. په هر کور کښې ګاز شته، برق شته، خپل ملت ته کارخانې هر څه فعاله دي، نورمال ځوان مختبه د یو خیرتوب ده چې قرباني نه ورکې کو برنه لاله کې په بهراني حالت کې دی ګټه پورته کې متاسفانه موږ برکې
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معرج و چې له ازادۍ رادیو سره د پاکستان پر وروستیو سیاسي تحولاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږېد. په پاکستان کې نن د صدارت د څوکۍ لپاره په ملي اسمبله کې ټاکنې کیږي او ټاکل شوی چې د ورځې تر پایه د پاکستان نوی صدر اعظم هم وټاکل شي. دلته وروستي راپورونه دا دي چې د پاکستان دولتي تلویزیون ویلي چې په قومي اسمبلې کې د دواړو نمایندانو د کاندیداتورۍ اسناد پرون منظور شوي دي او قومي اسمبلې هم نن ماسپښین ته دا غونډه وربلل ده چې د دغو دواړو کاندیدانو لپاره به پکې رایې اچول کیږي. د ورځې تر پای به معلومه شي چې پاکستان کې نوی صدر اعظم شهباز شریف کیږي او که هم د تحریک انصاف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له تیرو څو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، نړیوالې ادارې په پرله پسې توګه د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې ښیي. دوی وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په دوی کې د میلیونونو کسانو شمیر ډېر وضعیت ډېر نازک دی. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا ښځې او ماشومان د دې وضعیت ډېر قربانیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو این ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولې. د ادارې د مارچ په یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې له اړمنو او افغانستان ته له راستنېدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا 70% پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیونه ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالرو د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالرو ژمنه وشوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ورزو د سپورت د ورځو خبرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گازپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. د پرون لوبه له شور او زواګه ډکه وه. زموږ همکاري هم خبري پوښښ ته ورغلی و.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپله لوبډله وهڅوي. خاطره چې له خپلې کورنۍ سره د لوبې لیدو ته راغلي وای، غواړي له دې فرصت استفاده وکړي.
زه له خپلې کورنۍ سره دلته راغلی یم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبې بل کتونکي هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله ښه وځلیږي.
ډېر تکلیف وباسي، زحمت وباسي، ښه لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم ټول شان رول لري. 100% ګټ ان شاء الله به وکړي. تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شو چې د لوبې په لومړۍ نیمه کې 2 ګول ووهي. په دویمه نیمایي کې هم تاجکستان یرغلیز حالات درلود، خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمایي کې د څلورو ګولونو په وهلو سره له سیالۍ لوبډلې مخته شوه. د لوبې په وروستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدي هاشمي په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویل،
بازی سختی بود، ما با تاجیکستان هر سال
سخت لوبا و موږ هر کال له دې لوبډلې سره لوبه لرو ترڅو یوه لوبډله وکړی شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډېره فزیکي لوبه کوي، زموږ لوبډلې د اړتیا مطابق تخنیکي لوبه وکړه، لوبه مو ګټلې وه خو ونه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ راډیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړی شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده.
لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواګي اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته وړاندې لرو. دویم نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې دا پروګرام واوري، ممکن ستاسو کوم ورک شوی دوست یا عزیز پکې پیدا شوی وي او تاسو لپاره دوی د تماس شمیره ولري. اوس راځو د کرکټ یو راپور ته. د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو د ښځو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یکشنبه د کرکټ د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم و چې له افغانستان پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورټ د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې د هیواد د نارینه وو له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په ریپورت کې بله مهمه غوښتنه او وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو آی سی سی تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته رپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسې ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غږ خبریال جعفر خان د آی سی سی د وروستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په تیرې غونډې کې د افغانستان څوکۍ تشه وه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوالې شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي، د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د مشرتابه وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
ولسواکی دوی د اړیکو په افغانستان کې یا لوی جرګه په لاره انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دون نږدې اتمیاشتې پوره کیږي، خو مشر مولا حبیب الله اخونزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پورې کېږي، خو لا یې مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا هبت الله اخوندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی، نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره وایي چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تېرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شایان دي اغل نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دو بی باوري زیاته کړې ده.
غوړه دا چې د دغه اندښنو او د دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندښنو ته باید جواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له عمله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعا هم کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کوړتوب کتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخې، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخې، د مین توب لمخې، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندی وای دی وس نامعلوم وای دی، ورک وای نه ځای چالي دلای نه نه ژغ اور دلای نه رنگ لی دلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندی دی. د جمهوری نظام پورسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر ملا هبت الله ژوندې نه دی، خو دا راپورونه رسمن تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راوغواړي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت یې تشته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا شوی، هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پریکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لوی مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پریکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل زعیم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیستی.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یوه عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وایي دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته ځي راځي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړ، ما ته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه وه، بس بارګین نه چې لاړم ګاړه راته $5,000 ولاړو. بارګین والا راته وویل چې ۳,۰۰۰ روپۍ به در درکړم. ما ته چې دا خو بېخي ظلم دی، ۱,۰۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۵,۰۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۳,۰۰۰ روپۍ تاوان. ترک د کور را روان شوم، ما ډېر
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو اوو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوو میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې ده. د خپلو موټرو تناسي او صرف خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخ ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینیان دي، پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري کو، الله پر ازاک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي. ضرور نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شو.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي خرچي کرینا پیغام ته یدم چې دا څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زپا ملونه خبرې کوم ملاله کومه کوي دی تشاته ورکی کوم خاطري نه له الله کمن شنو دی ملي یو فن چانه درغره.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420223248.
دا برخه هم دومره و. زنور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زما له همکارانو سره پاتې شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغلی دویمه نیمایی ته نږدې یو. وړاندې درته د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام لرو چې زما همکار طاهر روحان چمتو کړی دی. په راتلونکو خبرونو کې د پاکستان د نننیو صدارتي انتخابات وروسي حال هم درکو خو اوس دوی منیمایی تا نگدی شولو په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی شوی پا مکره لاندو خبرونو ته.